پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د دې خبری مجلې کوربه ز اجمل تورمانم چې د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ را سره ملګرتیا کوي. که را سره وینو بدغیسته به د افغان ولسمشر د سفر په اړه ووري. دا به هم ووري چې افغانستان د دفاع وزارت د غیوات د امنیت په اړه په امریکا کې پاکستان د سفیر اعزاز احمد چاودری وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې به درته دا وړاندې کړو چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه باطله وبلله. په دوهمه نیمایي کې درته د نور بستې اونیزه خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د افغانستان ولسمشر بادغیس ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. یوناما د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان پرمختګ وستایه. د عربي ټولنې عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر فیصله وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه بادغیس ولایت ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر هم ملګری دی. آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ 330 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلیناو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پایل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي. د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامیچی یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کبله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي. نن د ډسمبر پر لسمه د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له دغو حقونو د سرغړونو راپورونه ورکول کیږي. افغانستان نن له آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 سوره نړیواله مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پوره چمتووالی نیولی ده. لوبډله په بېلابېلو برخو کې تېرو ورځو په نیمه کې سره کېږي. د ترڅنګ لوبډلې نن د ملي لوبډلې لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړې ده.
په شارجه کې نننۍ مسابقه د دې 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. افغانستان له آیرلند څخه د څلور ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 80 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې له کبله یې 8 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دغه وزارت وایي په دغه عملیاتو کې د وسلوالو 8 مرکزونه، 28 کړۍ ماینونه او 70 کیلوګرامه چاودونکي مواد هم لمنځه وړل سوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د عربي ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسالې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په قاهره کې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. تفصیل په همدې خبرونه کې. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریابکوف پرون په یو بیان کې وویل دا تورونه قطعا ثابتېدای نسی. د خبرای یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو وویل د روسیې د توغندیو پر سر د اختلاف د زیاتېدو په ځواب کې د مسکو پر ضد پوځي او اقتصادي اقدامات کوي. امریکا د روسیې توغندي د منځواټنه اټومي ځواک د تړون سرغړونه بولي. دې تړون چې دیش کله په خالص لیک شوی و په اروپا کې د اول وار لپاره د کروز او بالستیک توغندیو ټول ډولونه منع کړي وه. د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداري ورکړه. وی ویل چې دا کار به د وی وژن کې نړیوال شخړې سبب شي. ملګری ملتونو پرون ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفری فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک مینګ کوک سره وکتل. ملګری ملتونو وی فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته ویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کېدای شي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا پکلک غوړی چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چینلونه پرانیستي پریږدي. او مصری چارواکي وی لرغون پوهانو د دغه هیواد د لوکسوریا الاقصر جنوبي شرط نږدې په دوو قبرونو کې یو مومیایي او نور آثار موندلی دي. د مصر د عتیقه آثار وزارت پرون ویل د قبرونه جرمني لرغون پو فریدریکا کامپ 1990 لسیزه کې کشف کړي و خو هیڅ کله منځنو پلټل سوی. دغه وزارت دغه راز وایي داسې ښکاري چې دا قبرونه ممکن د نوې پاچاهۍ د لړۍ سلسله د وخت وي چې تر 3000 کاله پخوا پورې 200 کاله دوام وکړ.
تاسو زموږ خاک له ازادي رادیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس تللی چې د افغانستان د القوي سړک د یوې مهمې برخې کار پرانیسي. د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد د امنیت په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چاودري وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړي دي.
هغه د خپل ځان نه په خپل فکر خبرې کوي. محترم سفیر صاحب د خپل حکومت ته هدایت ورکړي، هغوی ته د مشوره ورکړي چې د ترورستانو د حمایت نه لاس واخلي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به درته دا وړاندې کړو چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه باطله وبلله. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او که وخت د افغانستان په اړه به یو شمېر نور موضوعات هم در واورو او په دوهمه نیمایي کې د نور بحث ونیزه خبرونه. قدرمن اوریدونکو، دا هم د خپرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی چې د افغانستان د حلقوي سړک مهمې برخې پرانیسي. زموږ خبریال شاپور بختیار همدا اوس له سیمې را سره د تلیفون په کرخه دی او په دې اړه به شاپور صابر په بخنه سره د تلیفون په کرخه دی او په دې اړه به راته جزئیات راکړي. بلې صابر صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر هلته در رسیدلی بعد غیساو تر اوسه پرې مراسم څه دي؟ ښاغلی صابر، زما غږ اورئ؟ قدرمن اوریدونکو، په بخنه سره د ښاغلي صابر تلیفوني اړیکه را سره پرې ده. په دې اړه زما همکار شاه محمود شینواره په سټوډیو کې دی را سره او ده هم تر یو ځایه پرې دغه د ولسمشر تک هلته څارلی دی او په دې اړه به راته جزئیات راکړي چې جزئیات څه دي. ښاغلی شینواره، ویل کېږي چې ولسمشر بادغیس ته سهار وختي رسیدلی دی او هلته به د حلقوي سړک، د افغانستان د حلقوي سړک مهمې برخې پلانیزي. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
مننه ترمن صاحب، همدا شیبه چې موږ ولایتي همکار سره اړیکه نیولې و، دغه کوم تازه جزئیات چې موږ سره شریک کړل. نن سهار ولسمشر لومړی هرات ته لاړه او د هرات نه وروسته بیا بادغیس ته لاړه. اوس هم همدغه شیبه هلته د بادغیس ولایت مختلفو قشرونو سره چې په هغه کې مدني فعالان، قومي مشران او ولایتي شورا ځینې غړي دوی سره ناسته لري. په دغه ناسته کې د بادغیس خلکو چې سهار دغه غونډې ته ورته راغون شوي وو، د هغوی په خپلو خبرو کې د ولسمشر دغه سفر اغیزمن وباله او په خبره یې چې دلته به بنسټیز تغییرات راشي او داسې خوشبیني وړاندې نه ښکاره کړې وه. په دې سفر کې د اسیایی بانک انکشافی اسیایی بانک مشر هم ورسره او امکان دی ولري چې په دې سفر کې د زینو پروژو هم منځوري وشي او د بادغیس ولایت لپاره ګټور سفر تمام شي.
ډیره مننه خغله شینواري قدرمن اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې پراتلونکو د خپل خبريال سیمه هم ځان سره ولرو. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو طول 80 کیلومتره دی او د بادغیس د فائدامي ریاست مسولان و ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې شپږتیا میلیون امریکایي ډالر ولګيږي چې د آسیا پراختیايي بانک ورکوي. د آسیا پراختیايي بانک پروسیو کې ویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 155 کیلومتر سړک جوړولو پروژه به تمویل کړي. د افغانستان کې د 2200 کیلومتر القوي سړک وروستۍ برخه ده. قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه زموږ همکار ادیس پردیس د اقتصادي چارو له یو کارپو تاج محمد تلاش سره مرکه کړې ده. دا به هم وګورو چې خغل تلاش د دغه سړک د اقتصادي ارزښت په اړه څه وایي.
په افغانستان کې د تاریخ کې لومړی ځل ده چې د ترانزیت په برخه کې موږ ډېر کوټلي ګامونه واخیستل. ساکني بندر او د حقیق اقچا کېدي او ترکمنستان لا د هرات د شینډنډ او ایران د چابهار بندر دا هغه ترانزیتي غټې لویې لارې چې د افغانستان په اقتصاد کې به ډېر رغنده او اساسي رول ولري. فکر کوم چې د ترانزیت په حال کې د معیاري کولو په حالت کې روان یو. دا به د اقتصاد لپاره یو ډېر قوي ګام وي او د دې تر څنګ به موږ وکولی شو چې پکې د بازار په قیمتونو کې به لوی تغییر او تحول رامنځته
کړي. بلې تلاش صاحب، او به خیر ستاسو خبرې ما قطع کړي چې دغه د بادغیس او فاریاب ترمنځ د سړک له جوړېدو سره به لمخ کې د فوایدامي وزارت ویلي چې دغه سړک په جوړېدو سره به د افغانستان حلقوي سړک بشپړ شي.
پاتې سړک چې حدود 900 میلیونه ډالر د افغانستان پراختیايي بانک مسولیت په غاړه اخیستی ده او ویلي دي چې د دې بودیجه موږ ورکوو. د افغانستان پاتې حلقوي سړک به انشاءالله د دې سره بشپړ شي. هغه وعده چې آسیایي بانک پخوانیو ژمنو کې هم ترسره کړې ده هغه یې بیا نو عملي کړې ده او هغه د کاغذ پر سر نه ده پاتې شوی.
بلې تلاش صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په اهمیت خبرې وکړي، خو یوه عمده ستونزه چې مطرح کیږي او انتقاد چې مطرح کیږي دغه کوم سرکونه چې تر دې پخوا هم رغول شوي دي او یا قیر شوي دي، عموما د دې د کیفیت په رابطه باندې پوښتنې شته او انتقادونه شته دي، او د دغه سړک په رابطه باندې هم لدی اړخه تاسو څومره ډاډمن یاست او څه فکر کوئ چې په هغه شکل په هغه معیارونو چې وارلمخه ټاکل شوي و دغه سړک او دې ته ورته نور جوړ شوي دي او د استفادې وړ دي که څنګه؟
په ارک کې شعالي اقتصادي شورا چې رامنځته شوی ده، د دې هدف لومړی دغه ده چې په قراردادونو کې شفافیت رامنځته کړي، دومه هدف دغه ده چې د پروژې نظارت او ارزیابي په دقیقه توګه د کیفیت له لحاظه وکړي. نو بیا هم فکر کوم چې مسلکي ټیم او تخصصي ټیم په ارک کې ورته رامنځته شوی ده، په دې کې به وکولی شي چې د دې پروژې د هر اړخیزه توګه به ارزیابي کړي، له موادو رانیولې تر ټایم مینجمنټ پورې، له ټایم رانیولې تر مسلکي کسانو او هغه تړونونه چې په سیمه ییزه توګه کیږي دوی به نظارت او ارزیابي کړي نه کوي. دا خامخا په کیفیت او په ظرفیت باندې نهایت تاثیر لري.
د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاشو چې بادغیس د ولسمشر د سفر اول ته چې د افغانستان د القوي سره کومې دوی مهمې برخې کار پرانیستل کیږي، په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، او دا هم یو بهرنۍ موضوع. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله، او په دې اړه د عربي هیوادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو چیرې غونډه کړې او په دې اړه څه ویلي دي؟
بلې تورمان صاحب، د
عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. احتمالا دغه غونډه به هم په اردن کې جوړه شي. په دغه پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې دغه راز صدر شوی، د امریکا د متحده ایالتونو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه بلل شوی او هغه یو خطرناک پرمختګ بلل شوی. بل تورمان صاحب،
بل نوري صاحب، د امریکا ولسمشر کله دغه اعلان کړی او بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره حساس دی؟
ولسمشر ترامپ د دسمبر په شپږمه اعلان وکړ متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او دغه راز ژمنې وکړې چې د امریکا سفارت به هم له تل ابیب څخه دغه ښار ته چې ویشل شوی ولیږدوي. البته د کارپوهانو په وینا دغه اقدام ښایي درې څلور کاله وخت ونیسي چې کله د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالیږي. ترامپ دغه راز وویل دغه پریکړه یوازې عیني واقعیت منعکسوي او داسې نښې وښوده چې متحده ایالات نه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړیتوب له رول څخه لاس واخلي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پلازمینه بولي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس د 1948 کال په جګړه کې خپل خاور سره یو ځای کړ چې نړیواله ټولنې هغه هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. اکثر هیوادونو هم چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی سفارتونه یې په تل ابیب کې دي. البته تورمان صاحب، یو بل موضوع هم د ولده چې له هغه وخت چې ولسمشر ترامپ دغه اعلان کړی په فلسطینی میشتو سیمو کې له تشدد ډک مظاهره شوې دي چې لړۍ تر نن پورې روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر اویدګور لیبرمن بیا نن وویل دی هیله مند دی چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له تشدد ډک مظاهره پای ته ورسیږي. هغه دا خبره د پاوز له راډیو سره نن په مرکه کې وکړه او ویل چې زموږ هیله دا ده چې هر څه آرام شي او موږ بیرته عادي ژوند ته وګرځو. د ترامپ د دغه پریکړې په وړاندې په غزه کې دریمه ورځ له تشدد ډکه مظاهره روانه دي. اسرائیل هم ورسته له هغه چې حماس د تیرې جمعې په ورځ په اسرائیل څو توغندي وویشتل په هوایي بمباري کې دوه فلسطینی وسلوال ووژل. تورمان صاحب،
بله مننه ډیر ډیر. نوري صاحب، قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو همکار نوریاس نوري و چې ویل د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او په دې اړه یې د عربي هیوادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي. مرزي احمدزی دغه خبرونه چمتو کړي دي.
د قیصر لمان حلقوي سړک د لومړی او دوهمي برخې عملی چاري نن رسمن پیلېږي. د افغانستان د فوایدامي وزارت وین مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دغه دوه برخې سړک چې 28 کیلومتره اوږدوالی لري د 90 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. نو موري وایي دغه سړک د پخولو چاري له قیصر تر لمان او له لمان نه تر درې بوم پوری هندي او چینایي شرکتونه مخته وړي. د قیصر لمان حلقوي سړک ټول ټال 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې د آسیا پرختی بانک له خوا تمویلیږي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی نن یکشنبه بدغي سورلړ سو دغه قوی سړک د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل دغه سړک په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو د مالونو ډېرې ترانزیتي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر د کندهار ګمرک د پس کاری بهیر له امله شکایت لري. رحم الدین ناجی آغا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کندهار ګمرک کې د سوداګری توکو ډک موټرونه په ورځو درول کیږي او پر وخت ری مالیه او محصول نه اخیستل کیږي. نوموړی وایي چې دغه مسلې په کندهار کې سوداګر له زیاتو ستونزو سره مخ کړي او هم پر موټرونو ډیره کرایه راځي. ناجی آغا وایي په دې اړه پرون شنبه د کندهار د ګمرک له رئیس سره کتلی او هغه ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به دغه ستونزه هواره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجه قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بجه 1300 افغانۍ، د وریځي او درنی منای بجه 1350 افغانۍ، شپږس لیتر غوړي 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 100 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او هم دراز په شزاده سرای کې د زین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د امنیت په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چودری وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړي. وای نوموړی د خپل حکومت ته مشوره ورکړي چې د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. ښاغلي چودری ویلي د ښارونو امنیت ته د افغان حکومت زیات پام په نورو سیمو کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو آزادانه ګرځېدو ته لاره هواره کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د تروریزم په وړاندې جګړه کې له همکاریو او مسؤلیت نه د پاکستان د تیښتې په معنا ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په هر ځای، ښارونو، کلیو او غرونو کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هیڅ کړي، له توپیر او ځن پرته یې له منځه وړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د یکشنبې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه په متحده ایالاتو کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چوهدري وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړې. نوموړی وایي ښاغلی چوهدري د دغه څرګندونو پر ځای خپل حکومت ته مشوره ورکړي چې د تروریستانو له ملاتړ لاس په سر سي.
پاکستان سفیر د امریکا په متحده ایالاتو کې ناست دی، د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د حالاتو د وزن خبر نه دی. هغه خپل ځان نه په خپل فکر خبرې کوي. موږ هر چیرته چې د تروریستانو مرکز ګورو، کاغه په خار کې وي، کاغه په کلو کې وي، که په غرونو کې وي، هغه پسې ورزو، هغه لمنځه وړو. محترم سفیر صاحب د خپل حکومت ته هدایت ورکړي، هغوی ته د مشوره ورکړي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چوهدري د جمعې په ورځ له امریکا غږاشنا رادیو سره په خبرو کې ویلي افغان حکومت په لومړیتوبونو کې تغییر چې غواړي د ښارونو خوندیتوب ته زیات پام وکړي، طالبانو او نورو ترهګر ډلو ته په ملک کې د آزاد ګرځېدو لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د منفتشي ادارې سیګار په خپل کلنی راپور کې چې د اګست په میاشت کې خپور شوی و ویلي افغان حکومت یوازې د 400 ولسوالۍ په 80% ځمکه حاکمیت لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان حکومت د حاکمیت ساحه پراخه او یوازې 9 ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي د تورستانو پټنځایونه د پاکستان په کراچۍ، میرانشاه، پېښور او یو شمېر نورو سیمو کې دي. د نوموړي په خبره تر اوسه هم چې د وسلوالو طالبانو څومره لوی مشران وژل شوي ټول په پاکستان کې و چې ښاغلی وزیر په خبره دا د افغان حکومت د سرګندونو ښکاره ثبوتونه دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وای د پاکستاني چارواکو دا ډول سرګندونې د تروریزم پر ضد جګړه کې له همکاریو او مسؤلیت د پاکستان د تیښتې په معنا ده. د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح وای پاکستان دې په خپلو سرګندونو کې د افغانستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته بشپړ احترام وکړي.
پاکستان سفیر دغه سې وینا کوي چې افغانستان حکومت ښارونو امنیت نیسي او د سرحدونو نه نیسي، خو بیا هم د خام دمسګانو نه دغه تمه توقع لرو چې باید هغې موږ ته د یو خپلواک مملکت په سترګه وګوري او کوشش وکړي چې زموږ په اموراتو کې مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت د هیواد په ډېره ساحه کنټرول لري او د پخوا په پرتله یې د حاکمیت ساحه اوس نوره هم پراخه سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز وایي چریکي جګړې، انتحاري حملې او چاودنې د حکومت د حاکمیت له ګواښ سره نه شي مخ کولی. نوموړی سپارښتنه کوي چې حکومت د ژمي له موسم څخه په استفادې باید د خپل حاکمیت ساحه تر ناامنو ولسوالیو وغځوي او وسلوال مخالفان له فرصت نه په استفادې سره وځپي.
بله ډیر ډیر مننه رحمت الله افغان. ورځو ولایتونو ته د کندز د امام صاحب ولسوالۍ هغه پراخې سیمې چې له 50 کلونو راهیسې له وسلوالو مخالفانو سره وي د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیه شوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو د امام صاحب ګنبد او جوی بیګم سیمو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ پراخې سیمې وروسته له 15 کلونو د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوې. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ د جوی بیګم او د ګنبد هغه پراخې سیمې چې له 15 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې وي، خو د پامیر څوارلس د تصفیې عملیاتو په پایله کې د دغې ولسوالۍ د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نواباد پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې شوې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان مسوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې دوی وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبر اړولې ده.
د دښمنانو مردم افغانستان ضربات محکم وارد ګرځیده توسط نیروی امنیتی.
په روانو عملیاتو کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده او تر اوسه پورې 95 تنه وسلوالو مخالفان وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په روانو عملیاتو کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه هم د افغان ګډو ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی مسوي زیاته کړه چې په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتی پوستې جوړوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی د ګنبد په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو وتوانېدل د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نواباد سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي.
قسمه کې شما د عملا در خط نبرد قرار دادین و سایه ګنبد است که تقریبا دو سه سال اینجا در
مغل روانو عملیات څخه ډیر خوښ یو او دولتي ځواکونه ډیر لاسته راوړنې لري، ځکه د ګنبد او د جوی بیګم سیمې له 15 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې وي، خو دولتي ځواکونه وتوانېدل دغه پراخې سیمې د هغوی لشتون څخه پاکې کړي او دغه عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام لري څو چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه نه وي پاکې شوي. د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس وایي چې په روانو عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغو دولتي چارواکو دغه اداوي ردوي او زیاتوي چې دوی په سیمه کې دولتي ځواکونه یې پر شا تمبولې دي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې پیلېږي چې 14 ورځې وړاندې د مرکزي حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو، همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دغه ولایت ته د سفر پر مهال د کندز خلکو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ تصفیه عملیات پیل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو او ناامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپانو ته کتنه چې په کابل کې د ازادي راډیو د بیرو مشر حمید مومان کتلی دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپانو نن ډیره په نوی دلی کې د روسیې، چین او هند جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې او منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د مهمو پروژو د پلي کولو پر اهمیت پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپانې په هند کې د جوړیدونکو 15 درې اړخیزې غونډې په اړه لیکلی دی چې د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. ورځپاڼې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې د نشه یي توکو کرکیله او قاچاق او همداراز روانو سیاسي او پوځي حالاتو په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دنیا ورځپاڼې بیا د هند د غونډې په اړه لیکلی دی چې د روسیې، چین او هند ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح د 15 درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیه د افغانستان د ستونزې حل د جګړې پر ځای د مذاکراتو لارې شونې بولي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې افغان حکومت هم د دې غونډې هرکلی کړی دی او ویلی دی چې دا غونډه به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. هټف اشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ په نوې دلی کې جوړیږي. ورځپاڼې وړاندې د دې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پکار ده چې د ترهګرو ټول مرکزونه، پټنځایونه له منځه یوړلی شي. د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د مهمو پروژو د پلي کولو اهمیت ورځپاڼو د بحث بله مهمه مسله جوړوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیک پر پروژو جدي کار روان دی چې افغانستان هم ترې لازمه ګټه پورته کولی شي. ورسپانه لیکه چه افغان ولس مشر وای د دوی تر حدا د چ لمنځنه اسیا څخه جنوبی اسیا ته شاوخوا 15000 میگا واټ برېښنا ولیک دولې شي. ورسپانه لیکلې ده چې افغان ولس مشر پرون په کابل کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل او د ټاپي پروژې د کار پر پرمختګونه ورسره خبرې وکړې. کابل ټایمز ورسپانه بیا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د ولس مشر غنی د خبرو دا برخه راخسته چې ټاپي یوازې د ګازو د لیک پروژه نه بلکې د انرژۍ د انتقال تړون هم دی. ورسپانه لیکه چې ولس مشر غنی د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د ترکمنستان له اقداماتو مننه وکړه او ویل چې په تمه د سو په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پرانیستلو لپاره د ترکمنستان د ولس مشر قربانه اوسي. هارت اف ایشیا ورسپانه بیا د سیمې په کچه د دغو پروژو پلي کول د امن او ثبات د ټینګښت لپاره خورا مهم بللې. ورسپانه د ځینو افغان کتونکو په حواله لیکلې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخول به د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو مننه لدی چې ملتیا مو کوي مخکې لدی چې نور بسته ونیزه خبرونه د تحدیث پردیس وړاندې کی صالح محمد صالح به د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه بادغیس ولایت ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. افغانستان نن د آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنی یا 500 نړیواله مسابقه کوي. دغه مسابقه د دې 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د عربي چلونی یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله. روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا کار به د وی وژن کې نړیوال شخړې سبب سي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم سات لپاره دوام کوي او د معمول په سیر مو پر نن نه خبرونه کې هم ملمنه ته بلنه ورکړې. زمونږ ملمنه چې لا تر اوسه نه در رسیدلې خو پر لار کې درو برسېږي د بشري حقوقو د خپل فاک کمیسیون نماینده لطیفه سلطانی ده چې تر څو شیبو بر سره په خبرونه کې یو ځای شي. او د نن نه خبرونه موضوع مو ده چې په دې روسیو کې د توتريخوالي لکبله د میرمنو یا د خوځو د قتل پیښې زیاتې شوې دي چې په دې رابطه باندې مختلف بنسټونو دوی مندیښنی خودلې دي. د دې په عواملو چې په دې مسله غږیږو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له استازي سره به هم په همدې مسله بحث ولرو. او تاسو قدرمنه اوریدونکي هم کولای شئ چې په هر ځای کې یاستئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري هغه مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره تاسو ته وایم 0995 40 50 0 0 2 5 55. دا مو د ټلیفون شمیره دي. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات را سره مطرح کړئ که مېرمنې را سره ته وکړی شي تماس ونیسي نو ډیره بخوي چې لدوی واورو چې عمده دلایل څه کېدی شي چې بالاخره مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي او یا د قتل پیښې چې په روسي کې زیات شوې دلایل څه دي. یو اوریدونکو را سره د ورزو ترڅو چې موږ ملمنه را سره یو ځای کیږي دوی بر واخلو. بل سلام ستړي مشه لکم زینه ماړی کني ولې
بل سلام لکم زینه ماړی کني ولې
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې خبرې وکړو ورور د دې رادیو اواز دې بند کړه ځکه ستاسو اواز موږ سم نه اورو. بلې که زما غږ رادیو اواز دې بند کړه مهرباني خبرې وکړئ. ښه د دا اړیکه پرې شوه ورځو یو بل تماس راخلو. سلام ستړي مشئ له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ستاسو غږ موږ لرو اوریدونکو په بخښنې سره که چیرته تار کله چې موږ سره تماس نیسئ نو راډیو مو بند نه کوي یا یواز بیخي کم کوي ځکه چې بیا ستاسو آواز هم موږ په سم شکل نه شو اوریدلی او اوریدونکي هم نشي کولی ستاسو آواز په سم شکل واوري. نو د خپرونې موضوع مو لکه څنګه چې د خپرونې بلې یو اوریدونکی دا به راواخلو مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ستړي مشئ. وعلیکم السلام خوش آمدین به برنامه.
مننه کوم مینا سحر یم په کابل نه اړیکه نیولې.
سحر صاحب خبرونه ته خرغلی.
مننه کوم تاسو څنګه چې خبرونه موضوع مینه
اورېدلې. سحر صاحب خبرونه موضوع ده چې په دې روسیو کې د مختلفو ارقامو لمخي متاسفانه د قتل پیخي یا د وژنې د مېرمنو د قتل پیخي زیاتې شوې دي او همدا دلیل هم کورنۍ تاوتریخوالی بلل کېږي. په دې رابطه موضوع مو همدا ده کولی شي خپل نظر راسره شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ نو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه استازي مو خبرونې ته راغوښتي کولی شئ مطرح کړئ هغوی نه به بیا کولی شو چې موږ ستاسو سوال یا پوښتنه که لرئ مطرح کړو. مهرباني. بله ښه دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو که چېرته هر کله له موږ سره تماس نیسئ نو یو سم موقعیت انتخاب کړئ چې سلام ستړي مشئ. وعلیکم السلام قاری صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني. قاری صاحب که زما غږ اورئ مهرباني وکړئ. ښه فکر کوم نن په ټلیفوني شبکو کې هم څه ستونزه شته ده خو په هر حال موږ به کوشش وکړو څومره چې امکان لري ستاسو اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو. په دې وروستیو کې البته د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم په دې رابطه باندې اندېښنه ښودلې وه چې د کورنیو تاوتریخوالو د کورني تاوتریخوالو له کبله د مېرمنو د قتل پیښې په دې رابطه باندې زیاتې شوې او دوی هم په دې مسلې باندې اندېښنه لري خو کوشش کوي چې له نورو اړوندو بنسټونو سره د دغه ستونزې د حل په برخه کې کوټلي اقدامات واخلي. همداراز د افغان ښځو شبکې هم اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې په سږ کال د مېرمنو البته چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د دوی د قتل کوم پیښې زیاتې شوې دي دا مسله دوی ته خورا د اندېښنې وړ ده او دوی تر ډیره د ملامتۍ ګوته حکومت ته نیسي او انتقاد دا دی چې په دې رابطه باندې حکومت ته وړوند بنسټونه په هغه شکل چې لازمه ده مبارزه یې نه ده کړې یا د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سیستماتیک مخته نه دي تللي نو ښه ده چې د دغه جدي ستونزې په رابطه باندې په هغه شکل چې خلک یې توقع لري په هغه شکل دې مبارزه وشي. البته د رپورټونو پر اساس د روان کال له پیله تر دې دمه تقریبا 1906 د تاوتریخوالي پیښې لاړوند بنسټونو سره ثبت شوې دي. زموږ میلمانه هم سټوډیو ته راورسېدله نو دوی ته هم ښه راخلاص وي خو ورځو یو تماس راخلو بیا به خپلې میلمانې سره بحث ته ادامه ورکړو. بلې سلام ستړي مشئ. بلې سلام که زموږ غږ اورئ مهرباني. ښه متاسفانه دوی سره مو هم اړیکه پرې شوه. سلطانی صاحب خبرونه ته راورسېده. سلطانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلامت باشین. درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
بخیر باشین. سلطانی صاحب امروز موضوع برنامه را همراه شنونده یک دو تماس هم داشتیم در رابطه با اینکه به دلایل مختلف و عمدتاً دلایل خشونت خانوادگی متاسفانه در یواخر قضایای قتل خانما یا خودسوزی و دیگر مسائل ای زیاد شده و سر دلایل عمدهش که دلایل عمده دیگه چی بوده میتونه و چطور میشه که بالاخره این مسئله را جلوگیری کرد. سر این موضوع میخواستیم صحبت بکنیم. بفرماین شما بر ما بگوین که در کمیسیون مستقل حقوق بشر مشخصا در می رابطه چقدر قضایا بر شما آمده و چقدر تانستین که قضایا که یا قضایا خشونت آمدن شما جلوگیری بکنین. در این رابطه بگوین بفرماین.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنند و یک بخش مختصی برای حمایت و انکشاف حقوق زنان هم در چوکات کمیسیون ایجاد شده و از 15 سال بعد این سو کارهای بسیار زیادی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق زنان انجام شده، برای بلند بردن سطح آگاهی خانم ها و همچنان برای نظارت بر وضعیت زنان در محلات سلب آزادی و یک کار عمده‌ای که کمیسیون انجام می‌ده ثبت قضایا و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان هستند، البته خشونت‌های خانوادگی. رسیدگی و بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی 10 ماه سال 1396 نشان می‌ده که در حدود 3778 مورد، یعنی نزدیک به 4000 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده که از این میان 1351 مورد خشونت فیزیکی هست که به شکل لد و کوب، به شکل قطع اعضای بدن، به شکل کارهای شاقه و اجباری بالای زنا و همچنان قتل زنا صورت میگیرد. به تعداد 186 مورد خشونت جنسی است که به شکل تجاوز جنسی و همچنان آزار و اذیت جنسی، سقط جنین اجباری و همچنان بارداری اجباری صورت میگیرد. به تعداد 1093 مورد، یعنی 1093 مورد خشونت های هستند که به صورت لفظی و روانی در محیط خانواده اتفاق میفته و زنان بیشتر توهین میشن، تحقیر میشن به خاطر زن بودنشان، به خاطر اینکه طفل دختر به دنیا میارن یا به خاطر اینکه بعضی خانم ها اصلا طفل به دنیا نمیارن و اینا به عنوان نازا و به عنوان حتی در بعض نقاط افغانستان اصطلاحات مثل سنده را به کار میبرن و هم خشونت میکنن بالایشان، هم تحقیر و توهین میکنن. و در بعض موارد متاسفانه زنانی که شوهرانشان رو از دست میتن همچنان مورد تحقیر و توهین اعضای خانواده هست. میگه تو بد قدم بودی، شوهرت از دست دادی، حالا زن بیوه هستی، فالتو هستی سر ما، تو باید بری از خانه. اینا تهدید میشن به اخراج از منزل، تهدید میشن به قتل. و به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی هستند که بیشتر به صورت عدم تامین نفقه هست، نفقه نمیتن برشان، موضوع ملکیت برشان نمیتن، از میراثشان منکر میشن و همچنان خانمایی که خودشان کار میکنن و دستاورد دارن و عایدات دارن، از او عایدات خودشان به صورت درست و آزادانه نمیتونن استفاده بکنن. زیورات و اموال شخصی که زنها در اختیار دارن، همو طلای یا مثلا بعض وسایل خانه ای که زمان عروسی میکنن از خانه پدر به خانه شوهر میبرن، حق استفاده آزادانه از امونا را هم ندارن. در بعض موارد خانم ها شکایت میکنن که وقت عروسی میکنن شوهرانشان مجبور میشن که زر و زیور زنا را به فروش برسانن و متاسفانه قرض خود بیتن.
بله سلطانی صاحب ببخشین، موضوع شما برش اشاره کردین که تقریبا در حدود 4000 قضایای خشونت ثبت شده. شاید با ما موافق باشین که هنوزم اقتداد مردم هستن، اقتداد زیاده که حتی نمیخواین که قضایشان ثبت شوه، مراجعه نمیکنن یا به کمیسیون حقوق بشر یا به دیگر نهادهای مربوط. دیگه چه فکر میکنین که واقعا می قضایی که مشخصا ثبت شده به می تعداد خشونت جریان داره از این که گسترده تر یا کمتر در این رابطه بگوین؟
موضوع مهم را شما اشاره کردین. در جامعه افغانستان متاسفانه جامعه مردسالار است، زیر همه ما پذیرفتیم و مسئله خانواده یک مسئله بسیار حساس برانگیز هست. خشونت های خانوادگی هنوز هم تابو است در بسنقاط افغانستان. این نزدیک به 4000 مورد خشونتی که در کمیسیون ثبت شده، این فقط صرف در ولایت هستند که کمیسیون رسیدگی داره و قابل دسترس است برای زنان افغانستان. نقاط خیلی زیادی هستند در افغانستان که هنوز هم برای زنان اجازه بیرون برآمدن از خانه نمیتن. مسائل جنگ هست، ساحه تحت کنترل دولت هست و ماده تای 10 ماه سال 1396 5 مورد قضایای چی داشتیم که از اثر محکمه صحرایی خانم جانشان از دست داده بودن. یعنی ساحاتی بودن که عملا طالبا حاکمیت داره، سنگسار میکنن، حتی تیرباران میکنن خانم ها را به خاطر یک مسئله بدگمانی. زمانی که متنفذین قوم مراجعه میکنن به مخالفین مسلح دولت افغانستان، هنا خودشان دست به کار میشن و کارهای فراقانونی انجام میدن. یا خودش میرسونه که صدها ولسوالی در افغانستان، ده ها ولسوالی هنوز هم هست که کمیسیون به او دسترسی نداره و موضوع ناامنی هست. زنان به علت عرف و عادات ناپسند نمیتونه از خانه بیرون برای و شکایت بکنه. یک متاسفانه بیسلاین عمومی در افغانستان وجود نداره که ما بررسی بکنیم که چقدر زن در افغانستان مورد خشونت هست. این نزدیک به 4000 مورد تنها خانمایی هستند که اینا تانستن به کمیسیون خود برسانند و این تمام مورد خشونت علیه زنان نیستند. و از این میان متاسفانه از 231 مورد زنا تنها قتل زنان هستند. یم قضایایی هستن که کمیسیون تانسته که اینا رو مستند بکنه و دسترسی داشته بده. این قدر زنایی که قتل میشن، بین شیله ها انداخته میشه، بین جوی ها و دره ها که ما سن از جسد زنا خبر نیستیم، اونا بدون مستندسازی باقی میمونن.
بله، با شما سلطانی صاحب برمیگردیم، یک تماس داریم، تماس میگیریم. بله سلام، سری مشه قاری صاحب، بیام خبرونه ته خراقلی.
وعلیکم السلام، سلامونه تاسو ته کوم دا زادی راځو ټول کال کوم کور دونکو ته تاسو درنې ملمنیت سلامونه وړاندې کوم. واکم د رسم موضوع متکل دی خو لري تاسو ته خبر کی چې خلکو غوونه د باندې خلکو ته حضور شوی. ما په نظر واکم لکه راخور شو یو شد په بده کې ورکول شد د ایوان په شکل خلصول او شد ته میراث نه ورکول او یا پر شد باندې نور خوشحالت کول پردن میاده خپل د اقتصاد نه ضعیف خوشحالت خوشنات چې شې نه وستل دا هغه مسائل چې شته ورسره مخامخ دي. واکه شې ورسره مخامخ دي.
بله،
تر عمومي نظر به تیرې زم یو کوم زما په نظر اساس نه مریض ان پرسان دا ده په دغه باره کې څومره عام په هواي په کار دي چې خلکو ته ورکول شي او څومره غي خلکو ته ورکول شي او واکان علماء او لویان د خلکو قریداران د خلکو خصوصا رسنی مدني ټولنې څومره ارزښ لري په دغه اما پوهنې په باره کې په عارف په باره کې. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دغه خوش دغه قضیې چې سو سوي دوی وایي چې څلور زره څو قضیې سو سوي دي، څومره باورمند ده دا یا څومره باورمند ده دا چې دغه قضیو به څونه پوښتنه وسي او ډېر مشکلات هم په مخ کې دي. واقعا پوښتنه هم نه کېږي، دا څومره ډاډمند ده چې پوښتنه دې وسي د دې قضیو.
بله مننه کوم قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مونږ یاداشت کړې، دې ته به سلطانی صاحب ځواب ورکړي. سلطانی صاحب، قاري صاحب دو سوال داشتن، اگر یاداشت کرده باشین در مورد آگاهی عامه او قضایی که ثبت شده چقدر رسیدگی برش خواهد شد.
قریص موضوعات بسیار مهم را اشاره کردن، نقش جامعه مدنی علما برای بلند بردن سطح آگاهی مردم. کمیسیون تلاش همی بده، با وزارت حج و اوقاف افغانستان همیشه در تماس بودیم و خواست کمیسیون همی بده که در خطبه های روزه های چهارشنبه و جمعه اینا تلاش بکنن مورد موضوعات حقوق بشر اینا مطرح بکنن، نه تنهایی که از دید حقوق بشر بلکه از دید مقدس اسلام. اما متاسفانه در حصه بلند بردن سطح آگاهی مردم با توجه به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تا 15 سال بیش از 6 لک تعداد از شهروندان افغانستان ما به صورت مستقیم در برنامه های خود اینا را سهیم ساختیم و بر بلند بردن سطح آگاهیشان در مورد حقوق زنان و حقوق بشر برنامه های بسیار مختص و ویژه‌ای را داشتیم، جدا از برنامه های تلویزیونی، جدا از نشر بروشور، جدا از نشر جزوات آموزشی. برنامه های مستقیم ما هم بوده که از میان 6 لک نفری که ما آموزش دادیم 44% از اینا تنها خانم ها بودند و اینمی بلند بردن سطح آگاهی مردم باعث میشه که امروز ده ها شهروند افغانستان به کمیسیون مراجعه میکنم در مورد قضایای قتل، در مورد غصب میراث و ملکیت، در مورد خشونت علیه زنان، اینو شکایت خودانو ثبت میکنن. ولی تنها آگاهی خوب یک طرف قضیه است، مسئله باورمندی هست. حتی امروز در کابل که پایتخت افغانستان هستن هم شاکیان خیلی زیادی از میان مردم میان به کمیسیون مراجعه میکنن، چون پروسه باورمندی یک پروسه کمی دراز مدت هست و یک مرد با وجود که هم خبر داشته باشه که زن حق داره درس بخونه، اما او باورمندی کاملی هنوز هم پیدا نکرده به یک به حقوق زنان اعتقاد داشته باشه و ما شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم. آگاهی هم تاثیر بسیار بالقوه‌ای داشته در این میان. یعنی خشونت علیه زنان ما نمیگیم زیاد شده، برملاسازیش فقط بیشتر شده. بله. سال به سال شما میبینید تغییراتی در محیط خانواده ها ایجاد میشه. امروز زنان زیادی در پارلمان افغانستان داریم، زنانی داریم که اینا حتی اما مدیریتی نهادهای بسیار مختص مربوط به زنان را به عهده دارن. تعداد زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان امروز زنان هستند. زنان در شورای ولایتی کاندید شدن، زنان امروز در رسانه ها حضور بسیار فعال و گسترده دارن. یعنی از یک طرف ما سطح خشونت ها را با برنامه های آگاهی دهی پایین میاریم، تلاش میکنیم، دادخواهی میکنیم برای حضور گسترده ای زنان در سطح تصمیم گیری، در امور خانواده، در اجتماع، در عرصه های سیاسی. اما از طرف دیگه متاسفانه خشونت علیه زنان هنوز هم در خانواده ها هست و روز به روز فقط برملاسازی ازی بیشتر میشه.
بله،
یعنی فقط نوعیتش تغییر کرده. در سابق اگر ازدواج‌های اجباری به عنوان خشونت بود، کسی نمیشنوید و خبر نمیشد، زنان صدا نداشته و امروز زنان صدا پیدا کردن و ما فقط خبر میشیم، آگاهی‌دهی صورت گرفته و ما تلاش میکنیم که زنان به عدالت دسترسی داشته باشه. و متاسفانه در قسمتی دسترسی زنان به عدالت که قاری صاحب اشاره کردن، در شهرهای پر جمعیت افغانستان دسترسی زنان به عدالت خوب است، یعنی تا جای از عملکرد قضا و سارنوالی کمیسیون حقوق بشر راضی هست، اما نه 100%. ولی در نقاط دوردست افغانستان، در ساحاتی که ناامنی هست، دسترسی زنان به عدالت بسیار محدود است. 5 قضیه تایید ما که محکمه غیر صحرایی شدن و اینا تنها قضایایی بودن که به صورت مستقیم ما شنیدیم که زنان طالبان زنان را یا سنگسار کردن یا تیرباران کردن. و او تعداد قضایایی که هیچ اصلا رسانه‌ای نمیشه، موضوع بسیار تابویی هست، حساسیت برانگیز هست، اینا ما این نگرانی هستن. او زنانی که کشته میشن هیچ کس خبر نمیشن، زنانی که به ازدواج های اجباری دختران مجبور میسازن و اینا اصلا نمیخواین که رسمی شون، اینا برای ما این نگرانی است. حجم مجموعه 231 قضیه قتل که در افغانستان اتفاق افتاده، 29% در غرب رسیدگی شده، مطابقش فراری است عامل نشان. 50% در شمال شمال شرق افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته. 56% در زون جنوب و جنوب غرب، 30% در شرق و 67% در مناطق مرکزی افغانستان. اینا حادترین قضایایی هستند که مربوط به موضوعات قتل زنان هستند. زنان توسط اعضای خانواده و همچنان تعداد از مجرمینشان که به صورت نامعلوم و مشکوک هست به قتل میرسن، اما متاسفانه عاملین 50% از اینا فراری هستند و این مایه نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان است.
بله سلطانی صاحب، یک موضوع دیگر که مرتبط میشه به این موضوعی که شما بحث کردین، یک مشکل دیگه که موجود است وقت مراجعه میشه به ارگان‌های عدلی و قضایی، یک تعداد انتقادهای جدی موجود است که به مشکلی که لازم است به زمان معینش رسیدگی نمیشه به قضایا و این باعث میشه که یک تعداد انگیزه بگیرن و به یک شکل برشان تلقین شوه که گویا به این چون قضایا رسیدگی اگر به وقت و زمانش نمیشه زیاد جدی گرفته نمیشه، بس باعث ازی میشه که خشونت زیاد شوه و یا از این گونه موارد. اما پیش ازی که برای ازی سوال جواب بتین، اجازه بتین یک شنونده را میگیریم، باز با شما برمیگردیم. سلام، سلام، علیکم زینماری کنی ولی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
دکتر منصور مجاب هستم از کابل، شما را زحمت دادیم. تیکو ببینین، ما یک انتقاد نرم میگی یا پیشنهاد میگی اینی داریم. تیکو یک اینی موضوع که یا میگه خانم ها باید حق میراث داشته باشه، خب موضوع صحیحه، اما در شرایط افغانستان و بس دید سیستم قضایی و عدلی نمیتوانه که هر خانواده به خواهر یا به دخترشان خانه نیست کنه، زمین نیست کنه، حق دو داشته باشه. یعنی این نظم اجتماعی که نسبی برقرار هست، اگر هر دختر ما ایرمی که میراث داره و باید می داشته باشه، اما با دید یعنی با همین سیستم قضایی و عدلی افغانستان که هست، آیا میتواند هر دختر و یا خواهر میراث ببره؟ یعنی به نظر یا هیچ ناممکن هست. از طرف دیگر همین صدایی که برای حقوق همچه و در مجموع حقوق بشر بلند میکنه، این در جامعه یک نوع نهادهای منفور هسته یا نهادهای هسته که اون فرهنگ افغانی اسلامی در نظر نمیگیره و یک به شکل پروژه‌ای پیش میره.
باید نه به شکل پروسایی، یعنی نظر شما را در این مورد می خواهیم، یعنی نظر اجتماعی که در خانواده برقرار است بر هم نزنید.
تشکر ډاکټر صاحب له کابل نه اړیکه نیولې و، خپل نظریات لرل. بفرمایئ سلطانی صاحب، د مورد سوال او نظریات کې ډاکټر صاحب داشت و سوال کې قبلا مطرح شد، بفرمایئ.
تشکر جناب ډاکټر صاحب، موضوع مسئله نظم اشاره کردن که ما هم برای زمین خیلی تاکید میکنیم، یعنی نظم، امنیت و آسایش جامعه در تامین حقوق بشر هست، نه در نقض حقوق بشر. بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک خانم مورد لدکوب قرار بگیره، بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک زن حق داشته باشه که مثلا از ملکیت خود، از میراثی که حق است. ببین ما مسلمان هستیم و پیرو دین مقدس اسلام هستیم، به خدای جل جلاله باور داریم. دین مقدس اسلام برای زنان حق قائل شده که زنان نصف میراث میبره. ما نگفتیم که دو برابر، اما مقدار حقی را که اسلام برای زنان قائل شده حداقل امور اینا رعایت نمی کنند، چه رسد به این که ما از برابری گپ بزنیم. بین آسایش جامعه در نظم و تامین امنیت هست. ما زمانی شاهد نظم و امنیت هستیم که کار به اهل کار سپرده شد. یک مسئله میگه عدالت. عدالت، ما از عدالت چی برداشته داریم؟ زمانی که ما یک چیز را به جایگاه اصلیش قرار بدیم.
و ببخشید سلطانی صاحب، همین موضوع میراث گفتین، وقتی که زن یا خواهر حاضر میشه که بخواد حق خود که در اسلام هم واضح است، باز از طرف مو کسای بیادر، پدر، هر کسی که است، در واقع مورد خشونت هم قرار میگیره و اگر نگرفت به یک شکل منفور میشه،
مجبورشان میکنه.
بله.
خب این سخت است در جامعه که باورمندی به حقوق زن وجود نداره. خب بدون شک تنها مسئله میراث نیست.
بله.
یک دختر وقتی نمیخواد که با یک مردی که در فاصله بسیار سنی زیاد قرار داره ازدواج بکنه، او هم منفور است خانواده. مگه ببین تور ما به دنیا آوردیم، بزرگ کردیم، نان دادیم، تربیت کردیم، حالا ما حق ندارم تور به یک کسی که میخوایم به ازدواج بدیم، در حالی که این یک حس، یک نوع حس مالکیت هست. یعنی زن مملوک است، در حالی که دین مقدس اسلام مگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، نمیگه که ای انسان من فقط شما را از جنس مرد آفریدم، ای انسان من شما را از جنس مرد و زن آفریدم، شعوبه و قبائل لتعارف، و شما را شعوبه شعوبه قبیله قبیله کردم برای اینکه همدیگر را بشناسین. این کلام خودی خداوند هست که توسط پیامبرش به ما وحی فرستاده شده و ما باید به این باورمند باشیم. یعنی اگر ما بی‌نظمی را در تامین حقوق زنان میدانیم، این خودش باعث میشه که این ناشی از امو پایین بودن سطح آگاهی ماست نسبت به اساسات دین مقدس اسلام و باورمندی ما به انسان و انسانیت که دین مقدس اسلام سخت به او تاکید کرده. در زمان جاهلیت عرب دختران زنده به گور میشد، دین مقدس اسلام ظهور کرد، گفت ای انسان من شما را از مرد و زن آفریدم، و خطاب به انسان ها گفت که وقت ما شما را از نفس واحد آفریدیم، به ای ذنب مقاتلت، به چه جرم شما را میکشند؟ و ایزا نفوس زو وجد به ای زنب مقاتلت و ایزا الموعود تو سوئلت. کسی که آگاهی در دین اسلام داشته باشه، مگه دو کس تا پیکر دین سخت ضربه میزنه، یک کسی که در دین تخصص نداره، یک کسانی که جاهل و بی سواد هستن، از نعمت سواد بی بهرن. بینان خب میگذریم از حاشیه، ما باید به حقوق بشر باورمند باشیم. این تاکیدات دین مقدس اسلام هم هست، 1400 سال پیش اسلام ظهور کرده، به خاطر نارسایی ها و یک سری بی‌نظمی ها و خونریزی ها و نقض حقوق بشر که در سطح جهان به اتفاق افتاد و هزاران انسان بیگناه کشته شد، سازمان های حقوق بشری در سطح جهان، جامعه ملل بالاخره تصمیم گرفت تا اسناد را در رابطه با وجود بیاره، تصویب بکنه و دولت ها را ملزم بسازه به اینکه مفاد این معاهدات و اسناد اینا قبول بکنن، در قوانینشان جا بیتن، به حقوق بشر ارزش قائل شوند. امروز ما در افغانستان همچنان موضوعات و مسائل حقوق بشری داریم، اسناد حقوق بشری داریم، قوانین داریم، و خوشبختانه دین مقدس اسلام هم سفارشات بسیار خوبی در رابطه با زنا داره که علمای افغانستان مکلف هستند که این سفارشات تبلیغ بکنن، بسیار مسئولانه صحبت بکنن در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان. و ما زمان شاهد یک جامعه آری از خشونت و جامعه عدالتمند و عدالت محور هستیم که ما هر چیز به جایگاهش قرار بدیم، یعنی حقوق بشر تامین شوه، وضعیت حقوق زنان بهتر شوه، جامعه ما باورمند به حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان شوه.
بله، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استاد لطفی سلطانی لتاسو ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغلی. سلطانی صاحب، سوالات زیاد بود که باید مطرح میشد، خو متاسفانه وقت یاری نمیکنه. در برنامه آینده حتما شما را زحمت خواهد دادیم در موارد مختلف. قدرمن اوریدونکو، لتاسو هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وی. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.